아사히 라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې
ک لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت د سقوط سره مخ ده
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره لدننه همکاري شوې
زیاتره یو داخلي توکیه وه چې د بعضو افرادو اشخاصو سره روابط نیولي وه
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې
هو ډزې وسوې درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو
نن چهارشنبه د ثور یا غویی 22مه او د روژې مبارکې میاشتې 13مه یا وروستۍ نیټه ده دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم راځئ چې تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانیولو لپاره اضافي سرتیری ورځي د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ بشپړ خبرونه د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفره زخمي و تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي
والی وایي په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولیږي په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل لرو د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته ویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده
شاهین صاحب شهادت کړل درې نفر نورم دی ورسره برسې مو وکړه جسدونه مو تبدلی ته انتقال کړی دي
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلان زوی هم شامل دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه نن چهارشنبه به د روژې 13مه وي سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی خو د ملي امنیت شورا وایان رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي ځکه خود دې اوربند تود هرکلی هم ونسو افغان وژنه ته باید د پای ټکی کې خودل سي افغانان دایمي اوربند غواړي
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ وه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلی دی په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
د عام روغتیا وزارت اندېښنه هم همداده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي
کورونا را بیشتر وسازي
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا وایروس داخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 او وخته یو نږدې 2200 کسان په نتیجه کې مړ شوي خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدون کې جغلی سړک به د وایدو لزیاتوالي سره ډیر مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتر اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د وخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلی بڼه د دغه سړک پر جوړولو 398 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت لمخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرار ته سپارلی، د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووزي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د همکار د بی اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو روسی ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
دا کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحل لرو او اټکل کوي چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوز تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوز تولید شوی. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتونکو سلوي ساتونکو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 13، مزار شریف کې هم اسمان برګ ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14، او بل اخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل شوی.
تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه مو چې په رادیو کې واوریدل زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورسو کې په دغه ولایت کې به می چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. په پورې عالم کې شاوخوا ځینې پوستې هم د طالبانو لاسته ورغلې دي او عام خلک هم اندېښمن دي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورستیو به می چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځوه. نور د سالم احمد صالح راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 80 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسی پاتسونوالو د مرستیال او درویو نورو پاتسونوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کېږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلور کارکونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګې د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادری پیښ شوې. د دوشنبه مازدیګر د لومړۍ امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید د دغو وژنو تازه هغه وي. وسلول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنیکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل، د ډېرو سره خبرې کوم، هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو سر به همدغه، ځکه دلته حکومت هم پړ دی. یوازې دا مسله نه ده، جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني، ارزښت ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنیکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغل ستنیکزی یو حل لار دا غنی چې حکومت اسپرل سوی طرحه عملی سی.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې په لوګر کې ناامنیو ته اندېښنې ډېرې شوې او دغه غلطه ولایتي مسؤلین او دغه راز مدني فعالان وایي که چیرته چټک اقدام ونه شي دا ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په څنګلوري ولایت میدان وردک کې بیا تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه دي، خو کابل ته څیرمه لومړی ځل دی چې یوه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورځي. د میدان وردګو چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې داخلي توتیاوه. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سقوط کړي ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره د غلطه لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډیره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توتیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې رفیع او نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړي وو، باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي، خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په جاړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلی دی د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې په جګړه کې ډېر شمېر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندي نیولي دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق کارین هم دا تایید کړې ده چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. شاغل یارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
پینځو پخوانیو جګپوړو امریکایي ډیپلوماتانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د دغو ډیپلوماتانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړېدا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ورو بلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تلل او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2.5 تر 3.5 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
سموکاګل ازادي رادیو نوري. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځنی اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د ویلوې جرګې پر غوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. جمهور رئیس چې نن پرون سه شنبه په ارګ کې د جمعتون د اونۍ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته وینا کوله ویل چې طالبان د جګړې لاره نشي کولای چې خپل اراده په خلکو ومني. له بل خوا د ولسمشر لمړی مرستیال وایي په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 300 بمی چاودنو پلانونه په کابل کې خونسا شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعتون د اونۍ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د طالبانو لولوري د اختر په ورځ کې د درې ورځنی اوربند څخه هر کلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د همدې اونۍ لپیل سره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جمعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې لوربند موږ کلی کوو. موږ هم موږ همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي. د جومات نه ډارېږي چې خلکو سره لمونځ وکړي؟ د وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي؟
ښاغلي غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې سره وویل طالبان نشي کولی په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
محکمه است.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپل خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې ورسته بریټ وغند خو د پاکستان له یو جماعت هم د غندنې غک پورته نشو. روانونی د کابل په لویدیس کې د سید شهدا پر خوانځي موټر بم بریټ 15 کسبو وشل او له سلو زیاتې ټپیان کړ.
و امریدل چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د وی جرګې لارې نه راشي او خپل افغانانو سره یو ځای شي. اوس به راشو دی ته چې د کابل په لویدیس کې په دې ورسوي کې د برید یو قرباني وایي چې د غبرید په دوی باندې په دې هدف شو چې دوی د زده کړو له بهیره را وګرځوي. په دغه برید کې ټپي شوی یو انجلۍ نرګس وایي چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا چې نرګس نورې سهیلې لري په دې راپور کې اوریدلی شي.
خاطر که در گذر سهیج خانم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونو میخواید مونیشن.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیس کې د سیدل شهدا خوانځي یو زده کوونکی. هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوو نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي
ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه، منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول، بې هوښه شو.
نرګس لخپل دوه ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری په خې سختي ټپي کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرګس وایي پر زکونکو ځکه برید کېږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خويندې او دوه ورونه لري وای پلار ظفر علي نومیږي. ورزنې مزدوري کوي او ټول حسیدات چې پر دوی زده کړې وکړي. خود نرګس کورنۍ نه غواړي چې لرسنې سره خبرې وکړي. د نرګس ترڅنګ د 12م ټولګي یو بل زده کوونکی زهرا هم بسري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کیږي وای حکومت باید د دوی د خوانزي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خوانځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه وبلله. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خوانځي کې د ډزو او بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دغه حمله د یو وسلوال ځوان لخوا د کازان پر 155 نمبر خوانځي شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاترستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تیښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سیشن به د کازان شار پر 155 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل.
هو ډزې وسلې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو. یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاترستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان شوي چې 13 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یو 19 کلن ځوان لخوا سوی او د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاترستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې ووژل شول. دغه راز شپاړس تره نور چې دولس ماشومان او څلورې غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حملې له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمې کریمیا د کرچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمی چاودنې شل کسان وژلي وو.
د میدان وردګو والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. عبدالرحمن طارق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې په نرخ ولسوالۍ حملې پلان کړې وي. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درېو نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې ووژل شو. دا پیښه تیر ماښام د خوست د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونه لیدل شوه او نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په دې لړ کې په پروان ولایت کې یو تازه مرکز پرانستل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته رسیږي. د رومانی